السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې د ازادۍ رادیو د خبرونې تموز اسدالله لودین هرکلی کوم. د دې سات ډیره برخه د ژوند رنگونو ته ځانګړې شوې. پرون دا پروګرام په ژوندۍ بڼه خپور شوې. نن تاسو تکرار اورئ خو په سر کې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. د امریکا یوې فدرالي محکمې د افغان وګړو لپاره د موقتي خوندیتوب حالت لغوه کېدو د ځنډ غوښتنه رد کړه. د محکمې د دې پریکړې معنا دا ده چې د 2015 کال د جولای له 14 نیټې وروسته ډیری افغانان ښایي د کار اجازه له لاسه ورکړي او له ایالتونو څخه د ایستلو له خطر سره او له متحده ایالاتو څخه د ایستلو له خطر سره مخامخ شي. دغه پریکړه د جولای په 14 د مریلند ایالت د فدرالي محکمې قاضي تیودور چوانګ وکړه. هغه وویل که څه هم قانوني قضیه لا هم روانه ده، خو د ټي پی ایس لرونکو افغانانو قانوني وضعیت به د محکمې د پریکړې تر بشپړېدو پورې تمدید نشي. دا حکم نږدې 1,200 افغان کډوال اغېزمنوي. دغو افغانانو ته د وروسته له هغې چې طالبان په 2020 کال کې بیا پر افغانستان واکمن شول، د موقتي خوندي حالت اقامت ورکړل شوی و، ځکه بیرته ستنېدا یې خطرناکه وه. د افغان کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د لوی کمشنرۍ مشر وایي چې سږ کال ښایي شاوخوا 3 میلیون افغان کډوال خپل هیواد ته ستانه شي. عرفات جمال پرون له کابله د ویډیو کانفرنس له لارې یوې خبري غونډې ته وویل چې هغه څه چې دوی ویني له دواړو هیوادونو یعنې ایران او پاکستانه په بې عزته، بې نظمه او پراخ ډول د افغان کډوالو ایستل دي. ښاغلي عرفات زیاته کړه چې د کډوالو دا ډله ایز ستنېدل پر افغانستان چې له پخوا څخه هم له بشري بحران سره مخامخ دی لوی فشار راولي. ناپیژنده وسلوالو په خیبر پختونخوا ایالت کې د نجونو لپاره د یوه جوړیدونکي ښوونځي ودانۍ د چاودیدونکو توکو په وسیله ویجاړه کړې ده. په خیبر پختونخوا کې پولیسو د جمعې په ورځ وویل په چاودنه کې چاته مرګ ژوبله نه ده اوښتې، ځکه چې د چاودنې پر مهال ودانۍ خالي وه. دا چاودنه د بنو ولسوالۍ د بکخیل په ابتدایه ښوونځي کې شوې. تر اوسه کومې ډلې د چاودنې مسؤلیت نه دی منلی. په اروپایي اتحادیه کې له 2012 کال راهیسې هر کال د مړینو شمیر تر نویو زیږیدلو ډیر ثبتېږي، خو له دې سره سره مهاجرت یوازینی لامل دی چې په دې لویه وچه کې د وګړو شمیر لوړ ساتلی دی. د جمعې په ورځ د یوروسټاټ لخوا خپاره شوي معلومات ښیي چې د مهاجرت له امله د اروپایي ټولنې نفوس تیر کال یوې نوې لوړې کچې ته رسېدلی او 450 میلیونه لوړ شوی دی. یوروسټاټ وایي د نفوس په واده کې تر ډیره هغه زیات شوي مهاجرتي حرکتونه رول لري چې د کورونا وبا له پای ته رسېدو وروسته رامنځته شوي. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د جمعې په ورځ وویل چې واشنګټن به اوکراین ته د ناټو له لارې د وسلو یوه بسته چې پکې پټرایټ هوایي دفاعي سیستمونه شامل دي واستوي. ټرمپ د امریکا له سی بی ایس ټلویزیوني چینل سره په خبرو کې وویل موږ به پټرایټ سیستمونه ناټو ته ورولیږو او بیا به ناټو دا وسلې وویشي. هغه زیاته کړه چې د دغو سیستمونو لګښت به ناټو پرې کوي. دا پټرایټ سیستم کولی شي د ډیر شمیر هوایي بریدونو په ځانګړي ډول د پرمختللو بالستیک توغندیو مخه ونیسي. دا سیستم د نړۍ له غوره دفاعي وسایلو څخه ګڼل کیږي.
د ژوند رنگونه د ژوند رنگونو د پروګرام درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. اسمت څاروان يم د خبرونې ته مو هرکلی کوم. نن له یو اټوم پوه سره خبرې کوو. ډاکټر محمد تنها په جرمني کې د اټومي ټکنالوژي متخصص دی او نن په دې خبرونه کې زموږ میلمه دی. له ده سره به په دې خبرې وکړو چې اټوم څه شی دی، آیا یوازې یو وسله ده که نور استفاده هم ورڅخه کیدی شي، څنګه جوړیږي، ولې یو شمیر هیوادونه ډیر هڅه کوي چې اتوم باید ولري، یو شمیر دور بیا وایي چې د سولې استفادې لپاره غواړي، یو شمیر شاید پلمه وکړي او د سولې استفادې ترڅنګ وسله والا استفاده هم ترې وکړي. نو لکه جنجالونه ډیر دی پرې په دې وروستیو کې. د ایران یو لوی مسله هم دا و، خصوصا له لویدیځو هیوادونو یا نړیوال ټولنې سره د ایران له کلونو راهیسې په همدې موضوع جنجال دی چې ایران وایي د سولیزې استفادې لپاره اتوم غواړي، خو ځینې لویدیځ وال شک لري چې ایران په دې پلمه غواړي وسله جوړه کړي. پر حال ډاکټر صاحب محمد تنها ته ورځو. ډاکټر صاحب هرکلی درته وایم.
سلامونه جوړ په خیر.
سلامت اوسئ ډاکټر صاحب. اتوم څه شی دی یا کدا سی ویم سی اتمی ټکنالوژي څه شی دی؟
او نړۍ کې یا طبیعت کې د ټولو هستو چې موجود دي یا هغه ایزوټوپونه چې موجود دي د شاوخوا درې زره په اندازه 2500 راډیواکټیو دي، یعنی په دې معنی چې په خپل سر چاپیریال ته وړانګې خپروي یا په بل عبارت انرژي خپروي. اوس دا نو په دې پورې اړه لري چې انسان کومه ټکنالوژي کاروي چې دغه انرژي څخه یا د سوله ایزو موخو دپاره یا د صنعتي موخو دپاره د زراعتي موخو دپاره د طبي موخو دپاره او یا هم د جګړه ایزو موخو دپاره کار اخلي. نو دا د چا خبر ده د استوي ټکنالوژي د داسې یو سکه ده چې دوه کامله متفاوت مخونه لري او دا په دې پورې اړه لري چې څوک کوم مقصد ته ټاکي د استفادې دپاره.
اول بار فکر کوم چې انسانان له هغه اتمی ټکنالوژي سره بلد شول یا نوم واوریدو چې په جنگ کې ورڅخه استفاده وشوه. نو اتمی وسله څه ده؟ له نورو وسلو سره څه فرق دی؟
او بالکل دغه یو غټه ستونزه د اتمی ټکنالوژي او د نورو ټکنالوژي ترمنځ چې اتمی ټکنالوژي کې اول هغه د جګړې په میدان کې را وړاندې شو مختصر فرق دا ده چې نورمالي یا په اصطلاح کنونشن وسته چې توای دوی د یو کیمیاوي میکانیزم په اساس کار کوي. مثلا په یو دم ډیر زیات لوړ درجه د حرارت تولید دي، دا د دې لامل کیږي چې یو کیمیاوي تعامل رامنځته شي یا یو کیمیاوي اکسلامالیا ریاکشن رامنځته شي او بل اخره دا هغه توکي چې په سیمه کې دي مثلا بارود دي یا نور متفاوت نور چاودیدونکي توکي دي هغه باید د دې کېږي چې وچوي. خو هستوي وسلې چې دي یا په عامه اصطلاح هستوي بم چې ده هغه مطلق یو فزیکي پروسه ده که حرارت موجود وي که نه وي تاسو کولای شئ چې یو د نیوترونونو په واسطه باندې د یورانیم او پلوتونیم پسته بمبارد کوي او د دوه بمبارد په صورت کې د یورانیم او پلوتونیم هستي چوي او دا چوي ډیره زیاته انرژي چاپیریال ته خپروي او د چودلو ترڅنګ په دغه چې انرژي ترڅنګ درې اضافه نیوترونونه خپروي چې هغه بیا درې نورې هستي بمباردوي په همدې ډول باندې دي. ثانیو پترت کی دنزيري تعامل را منځ ته کی او دا دنزيري تعامل د میلیارډونو هستو د 14 لامل ګرځي چې بیا د میلیارډونو ټنونو ټینټي انرژي د خپراوي لامل ګرځي چاپیریال ته.
بله په چاپیریال باندې په خېزي به هم وروسته خبري وکړو. خو لبړی دارته وایي چې اتم بم څومره اندازې څومره ده څومره یو شای دی؟
دا جالبه پښتنه دروته معنی چې موږ نه کړی دا د یورانیم او پلوتونیم چې دا دواړه یو شته بحراني حتی وایي په فزیکی یا کریټیکل ماس کتا چې چیرته مثلا یورانیم د اټومي وسلو لپاره کاروي باید تاسو نوی سلنه پډایسته وی یورانیم مولری چې دا د دې جوګی چې اسی وستو نه جوړه شي. خو په یو ګرام او یو پاو او یو چارک باندې کار نه کی دلته یو غټه اندازې پډایسته وی یورانیم او ته اړتیا ده مثلا معمولا 25 کیلو ګرام شاوخوا هغه کریټیکل ماس کریټیکل یا بحرانی هسته ده چې که چیرته دغه 25 کیلو ګرامه بډای شوي یورانیم موجود وي نو کله چې زنځیري تعامل رامنځته شي دغه زنځیري تعامل د دغه غټې لوړې هستې په موجودیت کې تداوم پیدا کولای شي. که د دې نه کم وي بیا هغه زنځیري تعامل تداوم نه پیدا کوي او په یو ځای کې سره دغه زنځیر پرې کیږي او معنا دا ده چې استوي 14 نه رامنځته کیږي او ډېر وړه تعامل به رامنځته شوی. خو 14 بیا امکان نشته نو ځکه باید هغه بحراني کتلې ته باید ځان ورسوي.
ډاکټر صاحب، بیا هم پوه نه شوم د اندازې په ارتباط ممکن زموږ د یو اوریدونکي په ذهن کې دا سوال وي چې آیا یو الوتکه، یو معمولی الوتکه جنگي کولی شي اتوم بم له یو هیواد بل ته ولېږدوي، او یا یو راکټ کولی شي چې اتوم بم ولېږدوي؟
دا اتوم بم یو راکټ نه لېږدولی، هغه علت دا دی چې هغه د اتوم بم د چاودنې میکانیزم په دې رقم دی چې هغه یو امپلوژن باید رامنځته شي، د هغه دپاره هغه کوم شرایط چې باید رامنځته شي د پرتا په وخت کې، هغه د راکټ یا د میزایل په وسیله باندې په اسانه د لاسته راوړنې وړ نه ده. خو الوتکه په کار ده، او الوتکه مخصوص الوتکه دی د پاره په کار ده، ځکه چې کله ده بم واچوي باید مشروم کړه ول سیمینا ول هغه سیمه چې پیسې ټارګټ دی، هغه نه باید دا په خپل وخت ځان را وایستلی شي او د دې بم د انتقال وړتیا هم لري. دلته ته ومه چې بم په خپل ذات کې اندازه یې 25 کیلو ګرامه ده، خو دا خو یوازې 25 کیلو ګرامه بم نه ده، دا خو محافظه لري، دا خو پوخ لري، دا خو انتقال آله لري، دا یعنی خبره تر ټون زیاتیږي نه، تر زل کیلو زیاتیږي. نو دا بیا د عادي میزایلو د دې راکټونو په واسطه باندې د انتقال وړم نه دی، او هغه د چاودنې میکانیزم چې ما وایي زه نه غواړم ډېرې فزیک ته داخل شم، هغه هم باید ماتوم دا بم یو جای د الوتکې په واسطه باندې انتقال شي. که څه هم د سوي وسلې شته چې ستراتیژیکې وسلې ورته وایي، اوبکه تکتیکي، هغه یو وړه اندازه چاودنې رامنځته کوي او وړه اندازه چاپیریال ته راډیواکټیو مواد خپروي. حتی دغسې وسلې هم شته چې دوی ورته د غریب سړي اتوم بم وایي چې یوازې راډیواکټیو مواد چاپیریال ته خپروي، خو فزیکي ضرر نه شي واردولی، یوازې سایکولوژیکي ضرر واردوي. نو دا ډولونه ډېر زیات دي، خو هغه مهم او هغه مشهور چې موږ تاسې د اټوم بم په نامه باندې پیژنو چې وادونه او کارونه ورانوي، هغه باید حداقل خپل مواد 25 کیلو وي، او دا چې محافظي او دا ټول سره راټول کړي تر څنګه پورې خبر رسي.
بله، تاسو د جوړولو لپاره یورانیم پکار دی، بل څه پکار دی؟
کریکټ دا مغزه په کار دي ته تاسو خبر
هغه اول مغزه دي له روس په خبره ده.
دغه دا د چې د یورانیم بډای نه په خپل ذات کې په تخنیکی لحاظ باندې ډیر اسانه کار نه، په شرح کې اسانه ده. مثلا کته یو کیلو نقطه د ممیز ګډ ولري، او د 300 ګرام نقطه دي 200 ګرام ممیز، نو تاسو د نخود سلنه ماتیا سلنه ده، او د ممیزو شل سلنه ده. نو که تاسو د نخود له دې کتلې نه لرې کړئ، د ممیزو سلنه په خپله لوړیږي، همدغه ته بډایه نه وایي. په طبیعت کې کوم چې یورانیم موجود دي، طبیعي 250 چې دي هغه 9.5 سلنه دي په هر طبیعي یورانیم کې، او 0.3 سلنه چې دي هغه 250، او د نیوترونونو د چاودنې انشقاق وړتیا یوازې 250 لري. نو باید دا بډایه کړي، دا معنی چې 250 لري کې، نو دغه د 250 لري کول یو پیچلی ټیکنالوژي ته اړتیا لري. د ټیکنالوژي پیچلتیا هم ډېرې فزیک نه ده، ډېرې هغه مواد دي چې ته دغه سنټرفیوژونو کې دغه یورانیم بډایه کوي. دلته هغه مواد چې مثلا یو ډول د فولاد او د چې هغه یوازې د همدې کار د پاره کاریږي، هغه هر څوک په چا باندې نه خرڅوي، یوازې محدود هیوادونه دي چې دغه مواد لري. یا مثلا یو ډول د برېښنایي ترانسفرمرونه دي، استیبلایزرونه دي، کله چې د سنټرفیوژن اوړي تقریبا زرګونه دوره په یوه دقه کې چې وږي، هغه یو قوي د برېښنا استیبلایزر ته.
بله ډاکټر صاحب، لکه چې ارتباط مولا سټډیو سره قطع سو، خیر دوباره بل تاسو سره تماس ونیسو. خو اوس به ورشو میلمنو اوریدونکو ته، اوریدون که هم لرو و گرو چه دوی چه پشتنه لری تر پریمنز که بده داکتر صاحب محمد تنها تماس هم لستیدیو سره اتنگ شوائی بی مهربانی که وی آزادی رادیو.
السلام علیکم سروان صاحب محترم تنگه جوڑه پخیر
سلامت و سی کور ودان مهربانی که وی عطل صاحبی است.
یا بالکل اسامت
فتراتیم به علمان فتراتی صاحبی است شب مهربانی فتراتی صاحب
دیر مننه سروان صاحب یو دا څنګه خوند سر شکول چې موږ پته مې چې ازادي راډیو وکړه تر راډیو ته په باندې پیل کې نو چې دا خبر را تر
راځي صحیح بل اصلي موضوع تر راځي
موضوع ته به داسې راځم چې سروان صاحب محترم لکه دا کارپوهان چې ویل چې اتم بم خو زه دا وایم چې اتم بم یعنی ولې امریکا او یعنی دا غټ دولتونه نه غواړي چې دا نور هیوادونه جوړ کړي باید که دوی جوړ کړي دي نو باید نور هیوادونه هم جوړ کړي باید په نړۍ کښې ټوله سره سیالونه یې داسې دولت نو بره لکه ایران چې جوړوي اوس دوی ولې سار په لري د چا هر چا خپل خوښه ده چې ساتم بس جوړوم که نه جوړوم نو ستا ته څه نو دوی دا ویل داسې کوي چې اوس اسلامی امارات چې وغواړي اتم بم جوړ کړي نو هم به دوی داسې وایي چې مې جوړوي نو دا خو هر څوک خپل هېواد ساتنې ته ضرورت لري.
صحیح ډېره مننه فطرت صاحب. بل اورېدونکی لرو ځان راوپېژنئ آزادي راډیو.
محترم اسمت سروان صاحب سلام تا تاو دا زادی راژیو طول و محترم آوردون که تبا عملاتی بو کشی روخ جوڑ بس
سلامت و سهی دیر مننه کور بدن مربانی
انا خوشحال که سروان صاحب دا تل صاحب پشتنی دیو که عبدالله دا تل امساسی میشنه آوردون که دا هلمن ولاد
مربانی مربانی
قربان سم یو سلام تاسو میلمنو ته وایم سروان صاحب محترم ما د میلمانه څخه دغه پوښتنه ده چې مثال و دا چمی سلا که چیرې محترم اسمت سروان صاحب یا د امریکې د خواسه کاریږي یا د ایران د خواسه کاریږي یا د بل ملک د خواسه کاریږي نو د دې زیان هغه ملک ته سروان صاحب محترم څونه رسېږي چې مثال هغه چمی سلا دی کار کې د ده خپل خاورې ته څونه زیان رسېږي او بل ضرر یې اوس مثال د خبرې چمی سلا خو موږ محترم اسمت سروان صاحب داسې اورېدلې ده چې دغه خلک وایي یا دا ځینې سپین ږیري وایي چې دا داسې سلا نه ده چې مثال په پرچو باندې دونه خلک د منځه ویسي یعنی دغه هوا دا باد چې مثال د خبرې دا د دوی بوی کوم مندیکې ته انتقالوي هغه که انسانان یې مثال که حیوانات یې که کښت زراعت یې دې ټولو ته ضرر رسوي نو د میلمانه څخه ما دا پوښتنه ده چې واقعا دغسې دی او بل دغه دغه دا ملک چې خپله دا چمي سلا کاري دې ته څونه نقصان رسېږي دغه زما دوې پوښتنې که میلمانه را جواب کړي سروان
ډېره مننه له تاسې دواړو څخه ډېره مننه وربسو ډاکټر صاحب محمد تنها ته ډاکټر صاحب د فطرت صاحب خبرې مو واورېدې که نه که تکرار یې نه کړمه
هغه اول ورور چې پوښتنه کړې ده چې ولې ځینې هېوادونه جوړولی شي ځینې نه شي جوړولی اول به زه پیش دې چې هغه تخنیکي خبره ورته وکړم زه به ورته وایم چې دا د زور اوبه پورته دي دا د موږ متل ده پښتو کې خبره دومه دا ده چې د جاپان باندې د اټومي وسلې تر کارونې وروسته البته د امریکا لخوا دغه د عسکري وسلو ته د لاسرسي په نړۍ کې یو عجیب و غریب رقابت پیل شو روسیې هم جوړوله انګریزان هم پرې اخته وو فرانسویان هم پرې اخته وو آلمان هم پرې اخته وو ټولو غوښتل چې د یو بل نه مخته شي او بالاخره دا د نړۍ ته دغسې یو ګواښ پېښېده چې هر چاته هر څوک چې دې ته لاسرسی ولري بیا به دا وکاروي او دا چون دا د زیان اندازه یې ډېره زیاته ده دا نړۍ ټول نفوس تمدن به له منځه یوسي بیا د امریکا په مشرۍ یو اداره جوړه شوله د نړیوال اټومي انرژي اژانس په نامه باندې چې په هغه چوکاټ کې به غړي هېوادونه تعهد کوي چې عصبي وسلې به نه کاروي په مقابل کې به هغه هېوادونه چې عصبي وسلې لري د سوله ییزې عصبي ټکنالوژي په برخه کې به د دوی سره تخنیکي مرستې کوي چاته افغانستان هم د دې تخنیکي مرستونه په اویایمو کلو کې شپېتم اویایمو کلو میلادي کې مستفید شوی ده نو افغانستان البته نړیوال اټومي انرژي اژانس د 200 لومړیو غړیو نه و بیا ځینې هېوادونه وو چې د هغو تړونونو په وخت کې یا ډېر ځوان وو یا هېڅ نه وو مثلا پاکستان او هند دا تړون یو دا تړون البته د اصلي وسلو د پراختیا ممنوعیت تړون ده چې افغانستان هم لاسلیک کړی ده ایران هم لاسلیک کړی ده مثلا ایران پاکستان ویل چې هند یې لاسلیک کړي به یې زه کوم هند ویل چې پاکستان یې لاسلیک کړي زه کوم دې منځ کې راکښته پاته شوه همدغه سي اسرائيل ويل چې په دغه سي خطرناک سیمه کې مزین الله سکوم شمالي کوریا لا سکړی په دغه تلور کې نو وته لدې تړونه ایران لا سکړی دا اوس نړۍ ایران ته یو
د موضوع بلش زه په دې یو برخه کې د یو مسله به زه اوریدونکو ته روښانه کړم. هغه دا ده چې د اتمي وسلو د نه پراختیا تړون معنا یې دا ده چې شاید په دې جمله باندې پوی نه شي ځینې اوریدونکي. معنا یې دا ده چې اتمي وسله به نه جوړوم. معنا یې دا ده بله تړون هم دغه لوز یې کړی، دغه ژمنه یې کړی ده دغو هیوادونو چې دا وسله به نه جوړوي. ښه، مهرباني وکړئ خبر ته دوام ورکړئ.
او د دغه لوز په مقابل کې بیا دوی د سولې د ټکنالوژي په برخه کې د نړیوال اټومي انرژي اژانس نه تخنیکي مرستې ترلاسه کوي. ما درته چې افغانستان هم ترلاسه کړي دي، پخوا هم ترلاسه کولې، په دې وروستیو کلونو کې نه جمهوریت وخت ترلاسه کولې. نو دغه دلیل دغه د چولې ایران دوی نه ورته پریدي چې اسې وسله جوړه کړي، او ولی پاکستان لري، ولی هند لري، ولی اسرائیل لري، او شمالي کوریا ولی لري. یعنی که ایران هم لدې تړون نه ووځي، بیا نړۍ نور دا لار قانوني لار نه جوړه جوړولای چې ورته وایسته ولی جوړای. نو دا اته د وروستیو بریدونو نه وروسته په ایران باندې دغه یو مسله په ایران کې ډیره شدیده په حکومت کې را ولاړه شوې ده چې دغه تړون نه لکه شمالي کوریا په څیر ووځي. په هغه نه جوځي، بیا ځکه ډېر اقتصادي بندیزونو سره مخ کیږي، د صادراتو او وارداتو له بندیزونو سره مخ کیږي چې ایران کې داسې په وچ وخت کې د دې جوګه نه وي چې دومره صادراتو وارداتو بندیزو د دې مسایلو هضم کړی سي. نو په هغه خاطر باندې نه ووځي. نور بل ورور پوښتنه کړې وه چې دا چاپېریال ته ضرر څومره ده، هغه هېواد چې استعمالوي هغه څومره ضرر دی، هغه هېواد چې کاروي که په خپله خاوره کې ونه کاروي ډېرې لرې وکړي، مثلا متحده ایالات جاپان کې وکارول، دوی ته تقریبا هیڅ ضرر نشته. خو هغه سیمه کې چې دا کاریږي، بالکل دا صحیح خبره ده چې دا ورور وکړله چې پرختی نه لري، ځکه دا بارود نه دي، خو چاپېریال ته راډیواکټیو وړانګې تولیدوي، خپروي، او دا وړانګې بیا د شمال او د بادونو او د وریځو په واسطه باندې تر ډېر لرې لرې سیمو کې داسې ورسېږي، او هلته دغه راډیواکټیو وړانګې چې کله د انسانانو بدن ته ننوځي هغه د ډي ان ا تخریبوي، او ډي ان ا څه خواص انتقالوي په انسانانو کې، او د ډي ان ا تخریب په اساس د سرطانونو د تولید کې. نو که لنډ ووایم، رادیواکټیو مواد په چاپېریال کې سرطان د تولید لامل کېږي.
یعنی اتم یا رادیواکټیو مواد نه صرف دا چې په مغه شیبه څه تاوان رسوي، بلکې تر ډیرو زیاتو کلونو پورې تاوان پاته دی.
تر ډیرو زیاتو کلونو یعنی د جاپان کې چې کوم غبم استعمال شوی وو، یعنی نیمه پیړۍ زیات دغه اثرات. که څه جاپان خو ډېر پرمختللی هېواد، ډېر زیات بودیجه لري د کارو لپاره چې دا پاکاري، خو بیا هم مثلا په اوکراین په چرنوبیل کې تر 1986 کې یو اټومي حادثه په یو سوي بټه کې رامنځته شوی، تر اوسه پورې اته په المان کې ځینې ځینې ځایونو کې چې نمونې راواخلي د مثلا د پوستکیو او د نورو نباتاتو چې وګوري څه راډیواکټیو مواد پکې شته، یعنې دا اثرات ډېر ډېر اوږدمهاله پاتې کېږي.
یا په پخواني شوروي کې په اوکراین کې، اوسني اوکراین کې هم دغسې بټۍ کې داسې
چرنوبیل چې ما درته یاد
کړل، جاپان تاسې اشاره وکړه که نه چې په سونامي په نتیجه کې هلته
فوکوشیما
کې دا مشکلات پیدا
شول. فوکوشیما اتومي تاسیساتو ته زه خپله ورغلی یم، هغه چاپېریال هغه سیمه کې اوس هم خلک ډېر ژوند نه کوي، ډېر کم خلک ژوند کوي. که څه هم جاپان دغه راډیواکټیو مواد په پاکاري کې تر ټولو زیات موثر وو، ځکه چې دوی تجربه هم ورته درلودله او بودیجه هم ورته لري، خو بیا هم هغه سیمه تر اوسه پورې هغه نفوس چې پخوا پکې وو لا نه ده ورته راګرځېدلی. او اوس هم په دغه سیمه کې ځینې داسې ساحې شته چې راډیواکټیویټي سطحه پکې ډېره لوړه ده، او څوک نه هلته زراعت کوي نه څوک ژوند کوي.
بله، نو د جاپان غونې پرمختللی هېواد چې خپل اتومي تاسیسات ساتلی نه شي، د افغانستان په شان هېوادونه که اتوم بم پیدا هم کړي، نو څنګه به ساتي؟ دا خو ساتنې هم ډېره سخته ده. مخکې تر دې چې په دې اړه خبرې وکړي، ډاکټر صاحب اوریدونکو ته ورزو چې منتظر ډېر پاتې نشي، مهرباني کوئ صاحب. مهرباني.
السلام علیکم. السلام علیکم محترم اسمت سربان صاحب. سلام نوونی کی لتاش او محترم د ازادي رادیو ملمنو ته وړاندې کوم.
سلامات شو سرمالوال صاحب. مهرباني.
منن منن مست خیبر پښتونخوا رپدنه مې اړیکه نیولې. محترم سروان صاحب دغه خبرونه خو ډېره دلچسپه خو زړه پورې خبرونه ده.
سلامات
نو دغه کوم مواد چې دي دا خو د کده څرنګه چې مېلمه وویلې دغه په 1950 چې د جاپان دوه ښارونه وو هیروشما او ناګاساکي په هغه کې هم وشو ډېر کله پاتې ورسول له بده مرغه موږ داسې خبرې سپرنه پورې هم هلته غزلن عادي حالت ته نه دی راغلی. یعنی مطلب لکه دغه خواني شعروي خبره چې وکړه بل په هندستان کې داسې څه پېښه شوې وه. نه پوهېږم یونین کاربایډ په نوم داسې شی شوي وه غالبا دا نوم دې مانه غلط نه شي. نو دغه شیان چې دي دا اکثره کېدای شي نقصانونه ولري او دا معلومه خبره ده ځکه دا خو زهرلي مادي دي. خامخا وګوره دغه موږ په ګران هېواد افغانستان کې هم له بده مرغه د ننګرهار په ولایت کې هغه څوک چې موږ د دوستي په نوم د مخته راغلي وو یغو هم د بمونو په مور یو نوم باندې یو څه استعمال کړ. نو دغه ټول ضرر رسي خامخا ګوره زموږ هېواد دا دی له نن څخه ناوې نیولې تر ننه پورې ده ډېر داسې پېښې چې وشوې دغسې بارود د دغه ټول ضررونه لري. نو
درسته
مېلمنه په غواړم یو پوښتنه وکړم.
مهرباني.
نو دما د مېلمنه پوښتنه ده د محترم عصمت سروان صاحب چې دا کوم هېوادونه چې دغه اتومي پروګرامونه مخته بیایي یا مثلا دا شیان جوړوي نو د دوه سره یعنی څومره په کار دي چې په دې مخنیوي وکړي د مخنیوي څه لارې حل لارې څه کوم نشته. دغه پوښتنه و نور د وخت را قانون ایوان علی مننه محترم سروان صاحب.
مننه. کور ودان سلامت اوسئ. یو بل اوریدونکی هم شته ځان راو پیژنې یا ازادي راډیو.
سلامونه سلامونه سروان صاحب.
سلامت اوسئ. مهرباني کوئ.
تو مننه خوشاله اوسئ. نو ته سلامونه وایم سروان صاحب. موږ تاسو کې په ګرو کې راغلی په دوس کال افغانستان کې قسم قسم وسلې وکړي. یعنی دا نړیوال خوګره ده یو کنوانسیون لري تقریبا دوی هغه مننه جاغ لري. یعنی د چې په ګرکې چې دوی نړیوي کله ناکله سمګه باید هغه بعضې چیزونه چې غیر ممنوع دي ډېر استفاده ونه شي. خو بدبختانه افغانستان کې نو د ما په یاد کې دغه جمهوریت وخت کې یو وخت دغه بي 52 ورته ویل یو رقم ته بمونه اچول. سروان صاحب تقریبا د 2000 کیلومتر کې تقریبا ښه خبره ده چې په ډېر لري مسافه کې یو رقم ته اکسیجن ولې بي درلوده. نو دا زه تر جوړ کې د دې دغه په مونږ چې ویلو یو رقم ته دا بعض خلک شهیدان سی وو. نو دې دغه غوښته د شخص پرنيسې یو رقم ته دا پوسټ کې سوځیدل غونډې وو. یعنی چې ور نه وو تقریبا سې باندې هغه عضلات لګیدلې وو. دوی د شه لبای نه وړي وو. یعنی چې ګړي وو چې په دې کاوه چې دا شل شپه مخکې دی په شهادت رسیدلې. نو دې چې سراګان دې بعض وختو کې هغه لکه وخت مې ویلې به خدای ناری وي چې موږ دا شان باید ونه کارول شي. نو بیا هم واځي کې د وګړي په سپورت کې دا شان کاری. نو دا ځان خو واقعت لري. نو زیاتره وختو کې د خلکو په جلدی نیولې دا پښي دغه په داسې رقم زموږ په بخارونه کولای ورکم ته په رقم هغه ته راخته دا په ډیر وخت په دې تدوی کوله تدوی یو رقم معلومه دا شان وګورم کارته ورکاو. نو دا چې زه خو به سیمونی به ټول مملکتو کې منی شي. نه دا ځان زیاته سوالونه
په خپل ډیر مننه کور ودان. یو بل اوریدون کوم لرو تاسو هم سره او پیژنې ازادي رادیو.
السلام علیکم. مخاجر راول څنګه شپه خیر تاسو سلامونه او تاسو
مهمات څنګه سلامونه. ډیر مننه. مهرباني کوي تاسو ته مرکلای وایم.
حضرت الله محبت یم لکن د حارت روان صاحب محترم مرغم د دغه سلام پر برابر باندې به نظر به شروع کوم. افغانستان کې تقریبا 40 کال چې نن دغه سلام په افغانستان کې استعمال وسو. د سلام خوان موږ ټول لا کتلې دی باید دغه اټمی سلام چې د باید پر دې باندې خو به شي بنجزونه ولګول شي چې یو ملک اجازه ورنکول شي چې دا معنا وکړي پر یو ملک باندې دا
متاسفانه تلیفون مقدس شو خو خیر اصلي خبره مو وکړه چې باید په اتمی وسله بندیز ولګول شي. وربسو ډاکټر صاحب تنها ته ډاکټر صاحب د اوریدونکو خبرې مو اوریدلې دي کوم نوې اوریدلې یا مو یې ریزه به در پیاټ کمه. مهرباني.
السلام
فکر کوم دا لمری اورور خبر ما و نو دی دلی
زرمالوال صاحب
فکر ته و چپکن چې
زرمالوال صاحب په خپل خبرو کې د هم اتم بم بد بالا ویل چې لکه چې په هندستان کې هم وای تاسو د جنو پیښو اتمی پیښو یادونه وکړه لکه دی جاپان او یا د چرنوبل د ویل چې په هند کې لکه چې داسې کومه پیښه شوه و که شوی به تاسو ورته توصیه ورکړي او بل د ویل چې په افغانستان کې د بمونو مور وکارول شو دا هم اتم بم دی او کنه دی
اول خو په هند کې هغه اتمی حادثه نه وه د بوپال کې یو تولیدی کمپنۍ کې یو کیمیاوي حادثه رامنځته زښته ډېر خلک یې مړه کړو هغه په نړۍ کې تر ټولو ستره کیمیاوي حادثه وه چې رامنځته شوې ده خو هغه اتمی نه وه خو انسانان هغه هم ډېر زیات مړ کړو تر 3000 زیات کسان مړ کړي وو په اویایه مبتلو کې او هغه اتمی نه وه دومره خبر دی هغه بم په اړه چې په چین کې استعمال شوی ده هغه اتمی بم نه وو یو دغو بمونو نه وو چې د قدرت نفوذ تر هغه بمو چې دی نه مخکې کښته وو ډېر زیات وو یعنې دا امکان شته چې د قدرت نفوذ دپاره درانده فلزات لکه یورانیم توریم دا هم وکارول شي البته من حیث د اتمی وسلې له عنصر نه نه بلکې د قدرت نفوذ نه استفاده وشي هغه وخت کې چې زه په افغانستان کې وم ما ته ځینو ملګرو دوستانو له هغې سیمې نه نمونې راوړلې ما هلته په لابراتوار کې تجزیه کړللې بیا مې اوس مې دلته المان ته هم راوړلې تجزیه مې کړلې ما ته چې څه پکې پیدا نه شول چې د غیر طبیعي رادیواکټیویټي څرک پکې موجود نور چې دا کې کوم کیمیاوي یا بیولوژیکي مواد کارول شوي هغه د ما تخصص ساحه نه ده نو زه فکر نه کوم
بل ډاکټر صاحب بل پوښتنه یا غوښتنه دا و چې وای اتمی وسلې د محدودې کړئ شي او محبت صاحب خو په اخر کې ول چې باید بیخي بندیز پی ولګول شي څومره ممکنه ده
ولا ممکنه خدا په دې نه ده ځکه چې یو لري په نویې مکلو کې دغه سي دغه د استوي وسلو د پراختا د ممنوعیت تړون رامنځته شوی په همدې و چې ټول هغه هیوادونه چې استوي وسلې یا لري یا یې وسم تولیدوي او انکشاف ورکوي باید دا پروګرامونه بند کړي او خپلې استوي وسلې د منځه یوسي چې نړۍ د کتل استوي وسلو نړۍ ولرو خو متاسفانه یوازې شمال جنوبي افریقا دا کار وکړو او نورو هیوادونو دا کار ونکړو او دغه تړون البته ټول هیوادونه دې ته رابولي چې دا کار وکړي او دا ډېر ښه کار ده خو متاسفانه ځینې هیوادونه خپل استراتیژیک او تکتیکي دلایل به ورته لري نو غول ادرس نه څه وغږېده خو که دا کار وشي ډېر به ښه
لیکن ځینې دام وایي هره شیبه ممکنه ده چې یوه لویه آسماني ډبره په ځمکې ولګېږي او که داسې یوه ډېره ستره تیږه په ځمکه ولګېږي نو امکان لري چې ځمکه ټوټې ټوټې شي خپل مسیر بدل کړي له مداره ووځي نو دا ډول وسلې وایي ممکن بیا په داسې وخت کې په درد وخوري چې د هغې تیږې مسیر بدل کړي دا خبره څومره ممکنه ده اسې خیال ده
دا خبره سمه ده نه دا سمه ده ځینې میټرویتونه اوس هم ویستل کېږي او ځکه چې ځینې میټرویتونه که ډېر زیات غټ وي کولای شي ښارونه له منځه یوسي او اوس خو تشیال له سټلایټونو نه ډک ده یعنې دا د میټرویتونو ټراجکټوري موږ ته تر رسېدو د مخه ډېر د مخه کولای شي سړی وګوري چې هغه در روان ده او له منځه یوړل شي هغه یعنې دغه یو ګټه ده خو دغه د پاره کولای شي کېدای شي کنونشنل غټې غټې وسلې جوړې شي یعنې یوازې لاره اتمي ورسره نه ده او که یې هم یعنې پراختیا نورو ضرور نه ده خو دهمغه هدف دپاره که کارول کېږي هر څه چې موجود وي هغه بس دي
دا هم ویل کېږي چې هغه وسلې چې په جاپان کې په هیروشیما او ناکازاکي کې کارول شوي وي هغه اتومونه تر اوسنیو چې جوړ شوي دي ډېر واړه او قدرت یې ډېر کم و
ډېر زیات واړه مثلا هغه خو د ایرانیم د انشقاق او د پلوتونیم د انشقاق په واسطه کې رامنځته شوي وو جوړ شوي وو خو د استوي اتحاد په ترڅ کې هم غټه چاودنی رامنځته کېده چې غټه انرژي ولیده چې روسیې دا کار کړی هزار بم په نامه باندې چې ویل کېږي د جاپان د بم نږدې 500 غټ او زر کیلومتر لری کې چې چیرته دا بم ټټ شوی و دغه زر کیلومتر لری لا د خلکو د کورونه آینې ماتې شوې وي. نو اوس تر هغو په سلګونه سلګونه یا په زر چنده غټ غټ بمونه تولید شوي دي. متاسفانه چې ډېر خبر نه ده
واقعا. اوس که راشو له اتمي ټکنالوژۍ څخه سوله ایزې استفادې ته، سوله ایزې استفاده څومره ګټوره ده؟ څه استفاده ترې کیږي؟
سوله ایزې استفاده د اتمي ټکنالوژۍ تر جګړه ایزې، یعنی داسې قدر ته وایم چې 99% سوله ایزې استفاده ونه کېدای شي، یوازې 1% جګړه ایزې کېدای شي. خو هغه جګړه ایز متاسفانه اغېز دومره زیاته په عمومي اذهانو باندې چې ټول تمرکز به جګړه ایز ده.
همدا علت ده چې موږ بحث هم تر نیمه زیات په همدې وو. مهرباني
په همدې باندې طبابت کې ډېر زیات مهم رول لري. د سرطانونو په درملنه کې، د بېلابېلو ناروغیو په تشخیص کې راډیوزوټوپونه تر ټولو نن سبا تر ټولو مؤثره ټکنالوژي ده. د زراعت په برخه کې، د تخمونو په استا کې، د ملخ د افاتو په لمنځه وړلو کې، همدغسې د حاصلاتو په زیاتولو کې، د ځینې حاصلات مثلا توتو دا شیان چې موږ راواخلو یا تر څو چې دوکان ته رارسوو خوسا کېږي له منځه ځي، د هغو هغه چې کله د شاپ نور باندې ولګېږي د هغو عمر ډېرېږي. یعنی په زراعت کې تولیدات زیاتول او د زراعتي تولیداتو د عمر زیاتولو کې ډېر زیات اثر لري. تخمونو په اصلاح کې عصري ټکنالوژي کارول کېږي. همدغسې مثلا د تیلو د استخراج په صنعت کې، د منوشابو د تولید په صنعت کې، د الوتکو د تولید په صنعت کې، د الوتکو د مسؤلیت او حفاظت په برخه کې، په مسالات آرکیالوجی کې چې د زړو اجسامو عمر پرې معلومیږي. یعنی د ژوند دغسې کومه چاره نن سبا نشته چې هلته د اتمي ټکنالوژي استفاده کې ناممکنه وي یا حتی استفاده شوې کې نه وي. مثلا دا اوس تاسې چې کوم کوټه کې ناست یاست، حتمن بالته یو آله موجوده ای چې د اور یا د کله چې اور رامنځته کېږي یا دوګ بخار رامنځته کېږي، هغه غږ کوي چې پای خبره کوي. هغه کې عصري ټکنالوژي کارول شوې. په هغه کې امریکن د یو سلوي کوالټي چې هغه باعث دی کېږي چې کله چې دوګ ورسي د الفا جریان قطع کوي او هغه غږ کوي. یعنی له هغه نه نیولې نور تر هر برخه د ژوند کې چې وایي عصري ټکنالوژي کارونې لري. ماله مخکې چې درته وویل، نه 90% سوله ایزه کارونه ده، فقط 1% جګړه ایزه ده. خو هغه یې اغېز ډېر زیات خراب ده، ځکه موږ ډېر په هغه کې مصروف یو.
کوم هیوادونه له اتمي انرژۍ څخه سوله ایزه استفاده ډېره کوي؟ هغه هیوادونه چې اتمي وسلې هم ډېرې دي او که نه داسې نه ده؟
نه، مثلا جاپان اتمي وسله نه لري، تسته ډېره عصري ټکنالوژي نه استفاده کوي. جنوبي کوریا عصري ټکنالوژي ډېرې زیاته استفاده کوي، عصري وسله نه لري. دغسې نور ډېر زیات هیوادونه دي چې په اروپا کې، مثلا آلمان ډېر عصري ټکنالوژي نه استفاده کوي، سویس کوي، هالنډ کوي، ډنمارک کوي، سویډن کوي، ښه ډېر په پراخه پیمانه فنلنډ کوي. همدغسې نور عربي هیوادونه، مثلا سعودي کوي، متحده عربي امارات وسه سویر اسټور جوړ کړی ده، برېښنا پرې تولیدوي. برېښنا تولید عصري ټکنالوژي او ډېره غټه غټه کارونه ده. یعنی تقریبا په نړۍ کې اوس هیڅ دغه هیواد نه چې عصري ټکنالوژي نه کوي، حتی افغانستان کې کول کېږي په دې بابت کې.
اما د دې برېښنا په برخه کې ډېر اروپایي هیوادونه برېښنا د اتمي ټکنالوژۍ په وسیله تولیدوي. څومره قدرت لري د اتمي تاسیساتو په نتیجه کې ترلاسه کېدونکې برېښنا؟
که داسې درته وایم چې که تاسو غواړئ یو شواروز یو ښار زغالو باندې روکانه کې د زغالو په انرژي تاسو به تنونو زغالو ته اړتیا ولرئ. خو که یورانیم سون په ترڅ کې غواړئ روکانه کې دا د پیپسی کوتای اندازه نه ده، دغه اندازه یورانیم ته کافي چې تاسو پرې روکانه کې، نو مصرفیت دومره زیات ده.
او دا بیا مصرف هم لري که نه لري، یعنی دا یورانیم مصرفیږي او که نه دا لکه بیټرۍ دوام کوي؟
یورانیم د څه ته چې یو وار چې ریاکټر ته واچول شي تر دوه کاله پورې بیا هغه سون توکي نه بدلېږي، بیا دوه کاله بعد بیا بدلوي، ځکه د دې انجلي تعامل ترڅ کې د یورانیم زیات برخه انشقاق کوي او باید د نوي یورانیم ورته واچوي. خو هغه تر ټولو ارزانه انرژي منبع نن سبا د استري ټکنالوژي د لاسته راغلی بریښنا ده. یعنی که دسته وایم چې په غرب کې په اروپا کې د بریښنا یو کیلو واټ ډېر سنټه ده، د نورمالو منابعو نه، د فوسیلي منابعو نه، د بادي منابعو نه، د هایدرو د اوبو د منابعو نه، خو د استري ټکنالوژي منابعو نه دغه بیه له دېرش سنټه پنځه یا شپږ سنټه راکته کوي.
بله، لدی ستاسو له خبرو معلومی شي چې یورانیم اصلي رول لري په اتمی ټکنالوژي کې، که وسله ده که
اصلي برېښنا په تولید کې یورانیم ډېر غټ رول لري، اگر صحیح وسته تولید او د نورو سولهیزو کارونو کې بیا ډېر زیات نورې توپونه دي چې هغوی کارول کېږي، یعنې یوازې یورانیم، یعنې ځینو مسایلو کې ځینو کارونو کې اصل یورانیم هیڅ نه کاریږي، ډېر زیات وسیع وسطو په اصلي برېښنا تولید سره.
درست. نو ځینې وایي چې افغانستان ډېر یورانیم لري، دا خبره تر څه حده سمه ده؟ تاسو په دې اړه څه تحقیق کړی دی؟
افغانستان یورانیم لري په دې کې شک نشته، ځکه په نړۍ کې هیڅ داسې هېواد نشته چې نه لري. خو او د هغه تعدیم د هلمند فانشین او د سروبي کې یو څه چې دغه څېړنې د روسانو وخت کې نیولې شوي، سردار داود خان وخت کې د روسانو لخوا شوي، بیا د وروستیو کې د انګریزانو او د امریکایانو لخوا هم شوي دي. د افغانستان یورانیم هغو نه اندازه نه دي په دې وار دي چې تاسیسات پرې جوړ کړي او استخراج کړي او خرڅ کړي. کېدای شي ټول یو څلور پنځه زره ټنه وي چې هغه په دې ناز استخراج کړي او خرڅ کړي.
بله، تاسو دې کې خو شک نسته، تاسو اشاره وکړه چې اتمی وسلې خطرونه هم لري، وړانګې هم خپروي، هغه تاسیسات هم ساتنه ډېره سخته ده، په اسانه هم څوک نشي ساتلی. آیا د سوله ییزې استفادې لپاره اتمی تاسیسات هم جانبي عوارض لري، چاپیریال ته ضرر لري او کنه؟
او بالکل، که سولیزی که غیر سولیزی رادیواکتیو مواد چاپیریال ته خپره شي چاپیریال ته ضرر لري، ځکه خو نړیوال اټومي انرژي اژانس همیشه دا وایي او دا هم ځان مطمئنه کوي تر څو چې په یو هېواد کې د رادیواکتیو موادو د فزیکي امنیت او مسئولیت تضمینونه نه وي ورکړل شوي، هغه ټکنالوژي اصلا اجازه نه ورکوي چې هېواد ته وارد شي. دا اوس د دم ګړۍ په افغانستان کې همدغه مسله ده چې موږ غوښتل چې د سرطان درملنې او مرکز علي آباد سیمه کې جوړ کړو. اوله موږ غوښتل چې دا په کوبالت تراپی مرکز چې د کوبالت په واسطه جوړ کړو، بیا د جوړې کړو چې کوبالت دوه کارو، بیا نړیوال اټومي انرژي اژانس ته چې تاسو فزیکي امنیت مسئولیت تضمین موږ ته نه شي راکولی، او دا مشکل تر اوسه پورې موجود ده. نو د اصلي ټکنالوژۍ د سولیزې او غیر سولیزې دواړو امنیت او مسئولیت مهمه ده، که نه چاپیریال ته خطر پېښ.
د ساتنې ولې سخته ده؟ څه ډول ساتل کېږي؟
اول خو دا ده چې دغه فزیکي امنیت مهمه ده. فزیکي امنیت په دې معنا چې ته باید تل په سلو کې ځان او خلک له دې مطمئنه کړي چې چېرته چې راډیواکټیو مواد کارول شوي دي یا کاریږي یا استفادې وړ دي، چل په چلو کې مسونه دي. معنا دا چې نه چاپیریال ته ضرر رسوي، نه څوک ته لاسرسی را لرلی شي، نه څوک پرې تروریستي حمله کولی شي. حتی که تروریستي حمله هم وکړي، دا تاسیسات دومره خوندي دي چې دا د حملې نه هم وروسته راډیواکټیو موادو ته ضرر نه رسیږي، ځکه هغه که ضرر رسېږي به چاپېریال ته ضرر رسوي. دا فزیکي امنیت ته او مسؤلیت یې هم همدغسې چې باید خلک هغه څوک چاته په هغه تاسیساتو کې جارو هم کوي هغه په دې باندې پوه شي چې راډیواکټیویټي څه شی ده، راډیواکټیو مواد څه شی دي، څه خطرونه لري، چاپېریال ته یې خطر څه شی ده، انسانانو ته یې خطر څه شی ده، حتی هغه که جارو هم کوي، حتی هغه که چای دربشي هم وي په هغه تاسیساتو کې. نو دا ډېر غټ تخصصي پروګرام ته اړتیا لري، او دا څوک چې په دې تاسیساتو دا کوي باید کال په کال هر کال بې له استثنا که پروفیسر وي که رئیس وي که مامور وي دوی باید کال کې یو وارې دغه ټریننګ واخلي، او دا یو ډېر غټ پروګرام ته اړتیا لري د ملي سطح باندې چې متاسفانه په افغانستان کې خپل مشکلات دا کار لري. آتای جمهوریت وخت کې چې موږ آتا تول آتا چې د روغتونونو کې کوم اکسرېګانې یا سی ټي سکن کاریږي هغو ته ټرینینګونه ورکړی ته په غوب سي نسته رسېدی. نو
بله بله ډاکټر صاحب، همیشه ورو چې وایي فوسیلي انرژي چاپېریال ته تاوان لري. فوسیلي د اوریدونکو لپاره وایم چې لکه سکاره او تیل او دا شان دته فوسیل ویل کیږي، او طبعا چې لوګی لري او چاپېریال ته تاوان لري. اما د باد انرژي یا د لمر انرژي وایي چې خوندي ده او د تجدید وړ انرژي ده، دا بیا تاوان ډېر نه لري یا نه لري بیخي. آیا اتمی انرژي هم پاکه او دوامداره سرچینه ده؟
او بالکل، اتمی انرژي هم همداسې د قابل د تجدید انرژي په ډله کې ده چې هم پاکه ده، چاپېریال ته هم دوامداره ده، او هم تر ټولو ارزانه. فقط یو مسله دا ده چې مسؤلیت امنیت یو څه ډېر خرڅه غواړي، یو څه ډېر توجه غواړي، یو څه ډېر تخصصي پوهه غواړي. دا غربي پرمختل نړۍ کې دا هیڅ راته ستونزه نه ده.
یعنی اتمی انرژي اقلیم په اقلیمي بدلون کې څه رول نه لري؟
فرق چې اقلیمي بدلونونو د ښه بدلونونو کې مرسته کولی شي، ځکه کاربون زیرو انرژي ده، کاربون چاپېریال ته نه خپره.
درست. او ډاکټر صاحب، تنها د اتمی فاضله موادو ساتن څنګه کیږي یا مدیریت څنګه کیږي؟ دا هم یو مهم موضوع ده.
دا مغه د مسؤلیت او فزیکی امنیت یو غټه مسله هم ده چې فاضله تو کوتر بچکه، او فاضله تو څنګه ساتي، څنګه به مسؤلیت او امنیت تضمین وکړي. ام دا ډیر زیات هم تخصصي او هم امنیتي تعریف ته اړتیا لري چې دا فاضله تو کې ساتل کیږي باید د فزیکي امنیت په پام کې ونیول شي، کامرو په واسطه باندې، د انسانانو په واسطه باندې، حتی د حیواناتو په واسطه باندې، سپیو په واسطه باندې باید تر چاته تر نظارت لاندې، او دغسې یو ځای کې دغسې یو تاسیساتو کې چې هغلته حتی د حملې په صورت کې هم که څوک تروریستي حمله هم کوي د هغو مسؤلیت تضمین وي.
یعنی دا یو غټه تر خاورو لاندې کیږي، په څه ډول ساتل کیږي؟
نه 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 نه، دا باید ورته هاټ سیل وایي، بیسک کانکریټي کوټې به جوړوي چې دیوالونه به سر پوکل کوي، او معمولا تر ځمکې لاندې او تر خاورو لاندې نه چې عادي تر خاورو لاندې پټ کې نورمال تر ځمکې لاندې به تعمیر ورته جوړوي، کوټه به ورته جوړوي، او هغه مسلمیتي کوم لارښوونې چې دی هغه به شدید په پام کې نیسي، او بیا به باندې نه فزیکي امنیت تضمینوي.
بله، او تاسو مخکې ول چې په طبابت کې هم ډېر استفاده له اتمی انرژي یا ټکنالوژي څخه کیږي، خصوصا د سرطانونو په تداوي کې. کدا یو څه نورم توضیح کړئ، څه ډول ولې د سرطانونو په تداوي کې دا مرسته کوي؟
چې د سرطان خو چې د حجراتو غیر نورماله نمو ده، غیر نورماله وده ده.
بله،
او دا غیر نورمال وده ته هغه وخت مخنیوي کولای شي چې یو ډیر غټي لوړې انرژي په واسطه باندې د دې غیر نورمال وده پرشي پرې کی، او څه به د انسان وجود ته چې په هر ډول باندې چې ته غواړي چې دا انرژي داخله کې دا ټول بدن کې خپريږي، یعنی ټول بدن کې مساوي خپريږي. یوازې ته کولای شي چې د وړانګو په واسطه باندې چې بل دی چې د انسان بدن سړي کړي وړانګي هغه کوم ځای چې ته غواړې هغه ځای ته متمرکز کې او انسان د وړانګو مقابل کې معروض واقع کې او دا وړانګي هغه فاسدې حجرې له منځه وړي. خو د فاسدې حجرو تر څنګ ته دې خبره ده چې هغه سالمې حجرې هم له منځه وړي. خو سالمې حجرې چې د وجود د دغه د دفاعي سیستم او د بیا تولید ریپروډکشن سیستم یو برخه ده، نو هغه سالمې حجرې بیرته ځان جوړوي. خو فاسدې حجرې بیا دغسې له منځه ځي، مړې کېږي او نور د سرطان لمن د انسان له بدن نه ټولېږي.
ډاکټر صاحب، په دې منځ کې چې تاسې خبرې کولې، یو اوریدونکي عبدالکریم دوه ځلې ټلیفون وکړ خو ټلیفون یې قطع کېدو. دی وایي چې د اتومي وسلو د ساتنې امنیت او کنټرول مسله څومره پیچلې ده. که سم تاسې څه ناڅه په دې اړه خبرې وکړئ.
ولا د امنیت او کنټرول مسله ډېره زیاته پیچلې په دې ده چې هغه نه یوازې چې په فزیکي ډول باندې عسکرو ته اړتیا لري، پیرادار ته اړتیا لري او محافظې ته اړتیا لري او تر دغه لاندې تر ځمکې لاندې مسؤولي کوټې ته اړتیا لري، یا په غره کې یا په دغه ځای کې چې د استوګنې ځای نه لري، بلکې تخصصي علم ته اړتیا لري چې دغه ډېره مهمه برخه ده چې دا په ځینو هېوادونو کې بزښته ډېرو هېوادونو کې افریقایي هېوادونو کې آسیایي هېوادونو کې دغه د علم په برخه کې ډېر غټ چیلنج دی چې په کافي اندازه خلک نشته چې دې لپاره روزل شوي. او نړیوال اټومي انرژي اژانس په دې لګیا ده درګرده چې دا کار وکړي چې د اټومي انرژي ادارې غړي هېوادونه په دې وتوانېږي چې ټول په کافي اندازه باندې تخصصي کسان ولري.
بله ډاکټر صاحب، د هند او پاکستان په دې وروستۍ شخړه کې داسې ویل کېږي، داسې ادعا کېږي چې وای کله چې پاکستان وای ګواښ وکړ چې دوی به له نامتعارف وسلو یعنی اتمی وسلې څخه کار واخلي که هند عمله ونه دروي، نو هغه وخت امریکا له هند وغوښتل چې جنگ سمدستي ودروي. او وای چې یو علت دی دوی د دواړو د جګړې د درېدو همدا و چې خبره اتم ته رسېدله. که خدای مکړه له اتم بم څخه زموږ په سیمه کې لکه موږ ته تر ټولو نږدې اتومي هیواد همدا پاکستان دی، په هند او پاکستان کې اتوم بم وکارول شي، تاسې مخکې اشاره وکړه چې د نن سبا اتوم بمونه تر پخوانیو ډېر قوي دي، نو په افغانستان به هم څه تاثیر وي کنه؟ منفي تاثیر البته.
اول خو اتومي وسلې استراتیژیکي وسلې دا دونه په اسانه څوک نه کاروي، دا یوازې ګواښونه وو پارال که وکارول شي. بالکل افغانستان نه یوازې افغانستان، په دې سیمه کې نیپال او بنګلادیش او سریلانکا او ایران او ټولو ته به یې ضرر ورسي، او د کلونو دپاره به اوږدمهاله ضرر ورسي بشري ناورین.
یعنی افغانستان ته به ولې ضرر رسیږي؟ ځکه چې ډېره فاصله ده په منځ کې، ډېر غرونه دي، ډېر څنګه دا ضرر افغانستان ته؟
دغه ده کله چې اټومي وسله وکارول شي، که تاسو لیدلې یو د پوڅکې په شکل باندې یو دوب پورته کېږي که نه، هغه ته هغه مشروم چې ورته وایي، هغه چې هوا ته پورته شي بیا دا بادونه خو په یو هېواد په سر نه درېږي، دا خو شاوخوا ګرځي که نه، دا ورېځي خو ګرځي، هغه ورېځي او بادونه د ځان سره راوړي. یعنی آلمان هم له اوکراین نه ډېر لري ده، خو دا کوم راډیواکټیو مواد چې وسله د آلمان په خاوره کې لیدل کېږي د چرنوبیل د حادثې نه وروسته، هغه خو ټول بادونو او ورېځو د ځان سره راوړي. نو په هغه خاطر باندې دا یو ځای باندې نه درېږي او همیشه په حرکت کې، او د بادونو د ورېځو په واسطه باندې له یوې نقطې نه بلې نقطې ته په زرګونو کیلومتره وړاندې انتقالېدای شي.
بیا د مخنیوي هم کومه لاره شته؟ تاسې د چرنوبیل یادونه وکړه، یعنی له طبیعته پاکېدای نه شي؟
متاسفانه نه شي پاکېدای، فقط یوازینی لاره دا ده چې هغو ځایونو کې یوازینی لاره دا ده چې ډېر زیات باید شدید د چاپېریالي مونیټورینګ وشي، او هغو ځایونو کې چې زیات ته د انسانانو نه ورتګ او د خوراک او څښاک نه ډډه وشي.
او دا بیا څنګه معلومیږي؟ یعنی په کومو وسایلو باندې دا معلوموي؟
او د دې د راډیواکټیو مواد ډیټکټورونه خو اوس په نړۍ کې ډېر زیات تولید شوي، په امازون کې کولای شي، یعنې $500 نه شروع کیږي تر زرګونو ډالرو پورې کولای شي وای. خلیا ته ځینو ځینو حالاتو کې داسې سوي دي، یعنی ځینې سافټویرونه شته چې تاسو د موبایل کامره په راډیو اکټیویټي ډیټکټر باندې اړوي، درته فقط یو فلم باید په کامره ولګوو او تاسو موبایل تاسو ته په خپله دا معلومات درکوي چې چاپېریال کې راډیو اکټیویټي شته که نه.
شنو دا خو حداقل له دې نه راکه یو شکار دی چې اسانه معلومېدی شي. ډېره زیاته مننه محمد تنها په جرمني کې د اتومي ټکنالوژۍ متخصص چې د ژوند رنګونو په دې پروګرام کې زموږ میلمانه شوې. زموږ او زموږ د درنو اوریدونکو پوښتنو ته مو ځواب ووایو.
غم جام جام غم پل پل روانیم گام گام غم پل پل روانیم گام گام غم گت گت غم جام جام غم پل پل روانیم
ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام، زه نغمه یم، تاسو د سندرو میلمانه د خبرونی اوریدونکو یاست. اختر څنګه درته وخندم په دې زخمی شونډو خندلای نشم، دوران وطن یو غمجن لوریا تاته لاسونه سره کولای نشم.
دونکو په دمینې یک زارې دی وطن لالا